Radio. Radio Azadi.
سلام ستړي مشي سهار مو بخير د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ صندوق یونیسف وايي په خوندزیو کې د هلکانو نوم لیکنه د پخوا په پرتله کمه شوې ده. یونیسف د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د 2.5 میلیون نجونو سربیره په خوندزیو کې د هلکانو په نوم لیکنه کې هم کمښت راوستی دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یو نوي نسل راتلونکی په خطر کې اچولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. د نړیوالو له غبرګونونو او شدیدو انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تیریدو سره طالبانو له هم دغه بندیز لرې کړی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو لخوا د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لغوه کول د رسنیو د ازادیو خلاف بللی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د خبریالانو رسنیو د ملاتړو بنسټونو د فعالیت جواز لغوه کول د رسنیو د قانون او د رسنیو د ازادیو له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي. یاد سازمان د اقدام د واکمنې ادارې د یو غږیز سیاست په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ د ځپلو د دوام بهیر بللی دی. بل پلو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د یوې لمې په خپرولو سره د دوشنبې په ورځ ویلي دا پریکړه له حقوقي او مسلکي معیارونو پرته عملي شوې او کولی شي د رسنیو پر ازادۍ د خبریالانو پر امنیت او د معلوماتو پر ازاد بهیر جدي او زیانمنې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د دلوي پاش بګما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د ملاتړو بنسټونو ارزونه کړې ده چې له ډلې د دریو بنسټونو د فعالیت جواز تمدید او د نورو بنسټونو جوازونه یې لغوه کړي دي. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی د آسیا د اولمپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلې. هغه ته دا جایزه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه دوشنبه کې د دې شورا په شپږ څلوېښتمه عمومي ناسته کې ورکړل شوه. رحیمی له 2013 کال راهیسې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري. په 2020 کال کې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري ښاغلی رحیمی کوي. که څه هم د افغانستان دننه د طالبانو حکومت احمدالله وسیق د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی، خو د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې شورا د آسیا برخه ښاغلی رحیمی په رسمیت پیژني. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نړیوال لوبو ته افغان لوبغاړي معرفي کوي. په امریکا کې روستیو سختو واورو او سړې هوا تر لسو زیات کسان وژلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې طوفان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اغیزمن کړي دي. د دغه راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د ښویېدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک د خاروال زهروان مامدانی په حواله راپور ورکړی دی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیوینا ایالتونو کې هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډېرو ایالتونو کې سخته واوره شوې. د واورې دغه طوفان د مرګ ژوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه یې لغوه کړې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی دی. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د نړیوال جام د دویم پړاو په لومړنۍ لوبه کې له سریلانکا ماتې وخوړه. د سریلانکا او افغانستان ترمنځ دا لوبه نن دوشنبه ترسره شوه چې لومړی افغان لوبډلې توپوهنه وکړه او په 9.5 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 3.5 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډلې وکولی شو چې په 4.5 اورونو کې ټاکل شوی هدف پوره او د 4 وکټو په توپیر لوبه په خپل نوم کړي. په دې پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه د جمعې په ورځ لایلنډ سره ده. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لومړي پړاو په څلورم ګروپ کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تانزانیا ته په ماتې ورکولو سره دویم پړاو ته لار پیدا کړې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه اورېدلی شئ. طالبانو حکومت پرته لدریو بنسټونو افغانستان کې خبريالانو د ملاتړ نورو ټولو بنسټونو جواب لخوا کړی. د آزادو رسنیو مدافعان د طالبانو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟
په استبدادي نظامونو کې لدین باید توقع هم ونه لري چې عناصر مشکله دي د دیموکراتیکو ټولنو وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله نږدې خپلوان مړه شوي.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وي او روغتون ته د لیک امکانات نه وو. د ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او سانتیاو په ډېرو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډېر شوی.
خوشبختانه موږ تقریبا د 15 څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې لمیتي مزیتونه لري.
نور مطالب هم لرو بلتیا مواړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پرلپسې واورو او بارانونو د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو وروسته د کندهار، روزګان، غزنی، غور او یو شمېر نورو ولایتونو مواصلاتي لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي که څه هم د دې لارو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي، خو مسافرین دي په دې لارو کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. بل پلو یو شمېر عام افغانان بیا د ژمي له سړې هوا او په افغانستان کې له روان بشري بحران سره ټکوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو چې د یو افغان په غږ پیلېږي.
هوا ډېره زیاته ککړه ده، بل د خلکو غربت ډېر زیات دی. خلک خپل ځان د حیران دي چې څوک او بچو ته څنګه بقره روزي به پیدا کړي، هغه ماشومان پکې مریضان هم شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد خاطر دی، وایي د ژمي له سړې هوا او بې وزلۍ په تنګ راغلی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
بلم بيمارې مریضې ما نو زه ځان ته بچو ته رزق نشم ګټلی. به چې کله ډاکټر ته ولاړ، ډاکټر به پیسونه اخلي، 200-300 روپۍ پیسم درنه واخلي، به دویم د 1500 روپۍ دویم درته ولي کې دای دوي شو. نو موږ سره جب کټولې 1500 روپۍ نه، ډاکټر به 2300 روپۍ واړي. نو افغانستان کې حالات به ډیر زیات سخت شوی دی، د هرې نیګانه حالات سخت او خلک د غربت سره مخامخ.
بلبلو د کابل اوسیدونکو سره ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا واوري له کابل تک را تک ستونز من شوی او د ترافیکي پیښو کچا لوړ شوې ده.
د ستونزو سره ټول خلک مخ دي، ځکه چې په لارو کې دفاع سړکونو کې ټول زینو کې واوري دي او زیاتره زینو لپاره چې دا موټرونه نه زی دي لپاره چې د ټکر له وجې نه او یریږي هم دي له وجې نه چې د تک را تک نه یو زینو بل ځای ته ستونزو سره خلک ډېر زیات مخ شوې دي.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې د بندیدو سربیره د کندهار، روزګان، غزنی، غور او یو شمېر نورو ولایتونو لارې د شدید واورو او بارانونو له کبله تړل شوې دي. د دې وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس د دوشنبه په ورځ پر اکسپان لیکلي څلورم پر لپسې ورځ د چا سالنګ لوی لار تړلې له دې سربیره د کندهار، روزګان، غزنی او غور ولایتونو نخلون کې مسیرونه د شدید ورښتونو له کبله تړل شوې دي. د دې وزارت وایاند خلکو غوښتي چې په دې مسیرونو کې لا تګ راتګ څخه ډډه وکړي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې د لوی لارو څخه د واورو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي. بل پلاو د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د همدې رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې د افغانستان د ختیځ سربیره په ډېر شمېر سیمو کې د واورې او بارانونو احتمال شته. دغه ادارې د وی خبرتیا په خبرولو سره په کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کړی. له څو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې شدید واورې او بارانونو خلکو ته د ځانی تلفاتو سربیره مالی تاوانونه هم رسولی دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د جنوري په 24 اعلان کړی و چې دغه شدید اورښتونو په بیلابیلو ولایتونو کې 18 کسان مړه او 113 نورې ټپیان کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته
اوریدونکو د خبرونه تر دې د ما ساسي ملتیا وکړه و سمورزو نور یاس نوریتا
فریدا سیال ال تاسو نه په مننه د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي.
ازادي رادیو
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبانو د خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کار لیوي ارزونه ورسته کړی او په وینا یې دوه بنسټونو د خبرې لاندې ستونزې د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بل خو د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یوه ځانګړنه ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ډلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټولې لغوه کړي دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د ارزونې د خبریالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړي. اعلامیه ادعا کوي چې د دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکي توب له امله د دې پر ځای چې د خبریالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبایب غفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وی د هواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید شوی دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تأمین او په ټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او مؤثر شي. خو ښاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنی چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي ځواب نکړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه پریکړې په اکله غبرګون ښودلی دی. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن په خوانی رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تابعین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر نه دی.
د سندیکا او کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وي په استبدادي نظامونو کې لدین باید توقع هم ونلرو چې نظام د دیموکراتیک وي ولې عناصر متشکله دی د دیموکراتیک ټولنو وي نو بنان دغه څه توقع تلل.
ښاغلی بومیا زیاتوي چې د غدري بنسټونه چې جوازونه تمدید شوي په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مسؤلینو او خبریالانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. د غرض مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو اړوند فضا تنګه کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د ورستې واورو او لارو بندېدو له امله ځینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي د تیرو څو ورځو د درنو واورو او لارو بندېدلو له امله چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه درلود یو شمېر خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي. د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شې. دوشنبه د جنوري شپږ وشتمه ازادي راډیو ته ویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندېدو لامل په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې لامل یې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ د غزنی په ولایت کې په یو لری پرته سیمه کې ژوند کوي د سخت یخنی لامل ناروغ شو. په دوه ورځو د ورېدو لامل لارې بندې وي او روغتون ته د لیک امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو وسیدونکو فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته ویل چې د درنو واورو لامل کور ځانمن شوی او د کورنۍ ځینې غړي د سخت یخنۍ لامل ناروغان شوی دي.
امکانات لرګي نشته وي مطلب تودوخه د لپاره هیڅ نه لرو امکانات نه لرو پیسې نه لرو مطلب د لپاره کې ټول مشکلات
پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل اکسپانډ د ترانسپورت او هوایي چلن د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري 26 د افغانستان په 15 ولایتونو کې د باران واورې تالندې او سیلابونو دراوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان به وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې لس تر څلوېښت ملي متر او د واورې اندازه لس تر څلوېښت سانتي متر پورې اټکل شوي. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداري ورکول شوی چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 26 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو لامل د افغانستان ډیری لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې لامل زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه شنبه د جنوري 28 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دوه سره سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی. ورزشکاران وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیا والو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله کڅنګ پر ورزشه مکنه کې څه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په خو تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمه ټیم لوغړې دلودلو ول خوش بختانه موږ تقریبا د 12-15 څخه تر 15-15 پورې موږ ورزشي لوغړې لو چې نیمه ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندرد ډول کلبونه دي او تجربه او استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولې مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او زکاتونو ساتلو ته هم وه سوال
د اول درجه ستاسي اخلي د دې سره ما غنډې شو درې کما 200 کان او 2 لغت زده کړل دا وته یو چاته بیا ورخه چې ما د اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل او هغه سیدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سیز دکې کلغت وا لغت به سیز دکې
په ټوله کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمحال ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درم،
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي، خو د چا له خوا مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه یو بیول شوي. یاد دیوی پکتیا ولایت کې هم سپورتي لوبې او د ورزشکارانو له خوا په بیلابیلو برخو کې ورزشي تمرینونه له ډیر پخوانه موجود دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په حلو زلو او منځګړیتوب د دو کورنیو ترمنځ ولسکلنه دښمنۍ په دوستی بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت تړنی ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامو د خلونو د دوو کورنوي ترمنځ یو ولسکلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او خکېلو خواو ته پکې درانه مالی زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په حالو زرو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل:
تنای پولیس ولای کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا ولس دولس کوله کېدل چې د دوی ترمنځ بدی وا په دې کې دوا کسون لمان ځتللی وي چې وا کورنۍ سنکای په کوم سره لرله او بل کورنۍ او د درنمای په کوم سره لرله. د دې خبره فیصله تقریبا درې سلور میاشت وخت ونیو چې په دې کې دوی کنای کېدل نه، په دې کې زیانونه شي وي، د پیسې تاوانونه شي وي، نقصانونه شي وي، خو خیر په دې د کومي مشرانو وټوانی دي او چې دینم د سولخ په برخه کې د دې ودا بلته بخانه وکړه.
په ورته وخت کې د خیر خو او دواړو لورو په روغه جوړه خوخي سرګند کړه او زیاتولای چې د دوی ژوند ټولې برخه له دې دښمنۍ اغیزمنې وي. خیر لورو د نورو بدایلرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دي د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدای او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په اساسولای حسین الله او صحیح الله وویل:
بدی خو بعد شاید آئی کنا دای برس کلا کی گیر دمیگ بدی وای میگ دیتر مال که اونه میگو مشمون و میگو کرانای دول دول مشکلات سر مخو مخوا مصد در مشکلات وی اقتصادی مشکلات وی تلیمی مشکلات وی یارتنا به بارخو
دا چه مو رین بوند و نن ورز مگ جورا وکلا پو نیرا خلکو بنده هم غا کهو چه دل تا دیر مشکلات و دیر خلکو بدهی دی رو دا شی جورا دا وکی دی بدهی نا چنا جوری گی مگ بیا هم په دای باندې راکو چې روسي دلته جوړا وک.
بلوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترپګنۍ د پرمختګ او خوشوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنۍ حلولو ته پام لاډیر کی. قومي مخور الهاج غازی نواز تنی ویل:
دې زینو نه خدای چې خود انسان ژوند کې تبکی ژوند نیسی او بل ټوله کورنۍ غمجنې وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروبار ختم شي، دنیوي غټل مسائل ټول پټاپه ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتاي، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، اینه ټول ژوند دی د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې د خطر سره مخامخ شو، اګه د ژوند کې د کورنۍ ژوند دې کې د بچانو ژوند دې او فکر غربت ته خلک ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده، بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نیکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تنی چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالی ده، د درنامه یو سینکی او عریضه یو او خوبی خیر په څلور لوی خلونو ویشل شوی ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خزو ته ځانګړي د غالۍ او اوبدلو شرکتونو یو شمېر مسؤلان وایي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د لامل شوي چې د دوی کارګران لږ او په ځنډ ماشونه ترلاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالۍ او د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو د غالۍ او اوبدلو په شرکتونو کې یو شمېر خزینه مسؤلان
وایي د مناسبو تړونونو نستوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوي چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالی اوبدلو شرکت یوې مدیرې چې په خبره یې اویا ښځې ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو له امله د غالی اوبدلو شرکتونه اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې د غالیو خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکوونکو ښځو او نجونو ته معاش د متر مربع اوبدل شوي غالۍ په بنسټ ورکول کیږي خو دا معاش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی باف که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
هغه خزینه غالی اوبدون کی چې په هرات ولایت کې کار کوي د متر مربع پر بنسټ پیسې ترلاسه کوي. کله چې موږ غواړو یو شپږ متره غالی اروپایي هیوادونو ته د کارګرو له لارې واستو هماغه پیسې اخلي چې اوبدون کی په شپږو میاشتو کې دي ترلاسه کړي. یعنی دا چې اوبدون کی تر ټولو ټیټ معاش تر ټولو ټیټه ګټ او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي چې ځینې په شخصي توګه او ځینې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد، ستړیا، تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي خو ډیری د تولید د زنځیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یونما د جنوري په 15مه د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازې سوزان فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته شوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلي چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه شوې هغه ولایت چې د یونما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدیږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له اتیا څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم شوی خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بیروزګارۍ له ویرې په دې کم پیسو هم کار کوي.
وخت کې ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن.
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي نجونې او مېرمنې دي د بېلابېلو ستونزو له ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سمبال سي نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدین به شرکت خود ما
که موږ وکړای شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي یا موږ بهرني قراردادونه ولرو او له هیواده بهر تړونونه راکړل شي ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسي چې موږ د کار پیسې راکوي او په دې ډول موږ کولای شو د کارکوونکي معاش ژر ورکړو ځکه کارکوونکي ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کیږي چې کارکوونکي اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړې شوي چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډی چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوه څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنی تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع مترو ته لوړ سوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیونه خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 313 میلیون ډالر ته رسیدلی دی.